Radio. Radio Azadi.
احمد چیبریم د ازادي راډیو بصارنې خبري مجله کې مو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو بشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یادداشت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپله اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د وزیر لموین وقار مصري سره کتلي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ متحد عربي اماراتو ته ولاړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړستنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یوه زندان کې د خپل یوه وګړي مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی و چې ویلي و یوه سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وشلی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
یو شمیر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په امریکا کې د افغانانو د مهاجرت لړۍ د ادامه پیدا کړي. د غندشنه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ د کاري دوري لره رسیدو سره زیاته شوه. بل دا اندیشنه پرې خبرونه کې در سره شریکه و چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ ته اندیشنه شولې او ویلې دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ په انټرنیټ کې کرکه خپروي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی انشاءالله و تخلا دیر دی کفتا کولو و اسم نن دقیق خبر دی یو شپر دغر دکی کردی دی داشتی نو انشاءالله یو فیزوز گرام با طول سی انشاءالله شش خالی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقيف پاړه اندیشنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د ځانګالو په نغښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا درواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندیښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې ایز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پوره بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اول متاسفانه خبر پنده
ده اوس بد خبر لرو چې یو زلبیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجنو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو په ګډون د ځانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو ډیر اندېښمنون کوي او خواشینون کوي وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ نوښت خبره کړي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یو برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو ته دوام غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په یو لیک کې چې یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې ده. په دغه لیک کې چې له 380 څخه زیاتو کسانو لاسلیک کړی، له ګواډ سره مخامخ 500 افغانانو لپاره د اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا اس ای وی د تصویب غوښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټه پرانګدې کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لګوخ سره مخامخ دي. د امریکا څبانه 380 تنو پخوانیو سرتیرو پخوانیو او وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په ویلي کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یو کاپي ترلاسه کړې امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو خو سه پرې خودل هغه ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالاتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500 زرو اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکو اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبری آژانس سند ویلي خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توند څرګندونې کړې وي چې هغه مهالې اندېښنې راپاره بلې وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري له دغه لیک هرکلی کوي خو وایي له شمنو سره سره لا هم به برخلیک دي او په وخت چارې مخته نزي. د کابل خار وسیدونکې نوید په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
زما د ایسایوی کیس ټوله اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځند سره مخې تقریبا 40 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیری تماس نیولې او ویلي چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو ولې بعد لاغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هر پښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړي او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خونه غواړي نومي په راپور کې اچ شي په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
نگرانیا تا جای بیشتر شده به دلیل ازی که
د ډونالډ ټرمپ په راتګ د کډوالو ترمنځ دا سندیشنې زیات سیوی چې نو وړي دا سې پریکړه ونه کړی چې د کډوالو د میشتدنې چاري وروکوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي خو لا هم ډیری هغه په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه په پاکستان کې په تمه دي. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د لیږد له ائتلاف یا افغانی وک سره امریکا ته د افغانانو د لیک ټوکړه تمدید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رواني اونۍ د سه شنبه د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې دغه اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله.
د اروپای ټولنې یو چارواکي د لوبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. چارواکو هیله شولې چې لدې سره شای په لبنان کې چې په روسیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابر شي. ښاغلی اون پرون په پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې په لبنان کې نوی عصر ته لار پرانستل شوی. جزئیات په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلې لبنان لپاره د هیلې یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل سوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیلې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشری د قدرت خلاوه پارلمان د رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنی جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه سوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې ولس اشاریه 4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړي چې د تیرو کلونو په پرتله 1.6% زیاتوالی شي. دغه وزارت پرون په بیان کې وویل چې مراکش ته د بهرنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال پورې په کال کې 6 میلیونو ته ورسی شي. مراکش به له اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اسارو د تبادله د تنظیمونکې ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهم ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان ته مخه کوو. په کندهار کې کروندګر غواړي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري خواړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سشکل تر دې د مل کندهار څخه یوازې 3.8 کیلو زعفران بهر ته صادر شوی. په داسې حال کې چې تیر کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال د وهم ځل دی چې پر خپل دوه جری بزمکه زعفران کری.
او یی چا به پر اخیش په اول کار
سید محمد وای زعفران د نور کشتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شدي. خود کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون لامل د په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسی. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال ډیر اله مشر اله مشر د کومک وکي هغه څه هم بری او د غیره کې اشه دی هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مرا ټول کړل او بیا هلته ورله ما هغه دفتر ته چې دی څه مشوره و شما شوره مو سره وکړل ول بیا بیا دا سړی در خرڅي هغه سړی سم ما دوه درې غشت معلومات کړی دی بیا نه دی د خاص نه هغه مشګر دی یا و خورل یا خر کو تمر کړ ساس کال چې مونږ نه ټول کړی دی څه و بوره سره نه کړ څومره ټول کړی دی و سم هغه پراته دی هغه خپل شو کې چادي را کړی دی پراته دی او دغه چې دا کم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سړی خریداري چې موږ په خپل ځای ته ولای شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابر سي نو ډیر کروندګر به د کښت مخه کړي.
پروسه کال ایتانه غلی ولته ټول کړ 22 ګرامه مې ټول کړ شش خالي انشاء الله او تعالی ډیر دي کښتا کول اوس منن د خبرې یو شپږ دغه د کړي دي داسې نو انشاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي انشاء الله شش کال سوزي خدا غدي خودي نه انبار سه نه شي شته چې راشي انبار راکي یا راشي پروګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال لګي بم پراته یغه د خرچې دوه غینست وزر نه لري نه خودي وای با د خرچي دوه داشتي د پروش کال دمره ته پراته دي د شش کال لګي مله خو انتراسه ګر پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وای شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریبه زمکه زعفران کرل سی چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیاتی. د کرین ریاست د کرینیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړي دي.
پر حدود د 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هالند کمیسري له خوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې پی جریبه په اندازه باندې کښتونه سوي دي. هر بزګر ته پی جریبه تخم ورکول سوی دی چې 1500 ته انشاءالله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه یې لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوې ده ښه نتیجه یې ورکړې ده.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالر په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي.
او د کندهار صدر اوسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري. تیر کال ټولټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر شوی و چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالر کېدل. بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی.
د مسولینو د معلوماتو مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي. په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی. د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بستهبندۍ اسانتیاوې ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلې دي دغه چاري د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی. عابد سپوږمۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټ نه ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
میشه. نن چې یو ناسم خبر خپور سی ټولې ګوري د ټولو په ځنګړی توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزی مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید موږ او تاسو ونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالي سره سره د واتس اپ را بيتم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالي او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماشام پر جوړي وسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالی سرګر سره ادوا کال کې چې مرستي نه راغلي، امرستي چراسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه پند لاسو دولس نوم ور کوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ور کوي. اندي کلی په شپږ یا تون مان سره نیولې هغه هم د څوک نوښتا کړی چې هغه اندواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینانی پریشي. نو دا زموږ کلی وطن ته بیا د غم مرستې کمی راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته رااله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلی ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیر خلک ونی کشي دي او یې نوروزي دا معنا ده چې یسې یې شنه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.